سید سمی عباس وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وایي طالبان د افغان ملکانو په وژلو او ټپي کولو کې تر هغه څه ډیر مسؤول دي چې د یوناما په پرونی راپور کې ورته منسوب شوی دی. یوناما پرون راپور خپور کړی او ویلي دي چې په 2023 کال کې د افغان ملکانو د مرګ ژوبلې 50% مسؤولین طالبان دي. په دې اړه راپور درته لرو. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د ترلاسه کولو په هدف موسکو ته ځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. او د راپورونو له مخې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي. پور خبرونه تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمېر نورو مسایلو په خاطر موسکو ته ولاړ شي. محمد حنیف اتمر به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ځینو نورو چارواکو سره وګوري. دا سفر داسې وخت ترسره کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یو انتقالي ائتلافي حکومت د جوړېدو وړاندیز وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې دغه وړاندیز په اړه توند خبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لوري مخ ته وړل کیږي. د افغان دولت پلاوی ویلي په ټولو هغو مسلو به خبرې وکړي چې خلکو یې غوښتنه وړاندیزونه کړي دي. اخوه د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق بیګا ازادي راډیو ته وویل
د ایجنډا د موضوعاتو لپاره او د ایجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ګروپونو ته وظیفه وسپارل شوه چې هغوی خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د طالبانو او افغان دولت د پلاو ترمنځ دا خبرې تر شپږو نیزنډ وروسته د دوشنبې په ماښام بیا پیل شوې. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازیګر د مرکزي بغلان ولسوالۍ د روغتون مسؤول ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی وژلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان د نرمګوی وژل کېدل تایید کړي. هغه ویلي د تحصیل کړو د وژنې دوام دا قشر له منځه نه وړي، بلکې د ده په خبره زرګونه نور ډاکتران، انجینیران، خبریالان او دیني عالمان ژوند او کار ته ولاړ دي. اخوه د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی په وژنې خواشینی خودلې. هغه په خپل ټوټر لیکلی د هدفي وژنو په لړ کې چې ټول افغانستان کې زیاتې شوې ګڼ ملکیان فعالان او په کاربو خلک لمینځ وړل کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. د دغه وزارت ویاند دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل
تمه ده چې په څه باندې 600 روغتیایي مرکزونو کې روغتیا پالانو ته سرلننه د واکسین ورکړه شروع شي او له 300 تر 1500 ورځو به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته واکسین ورکړل شي.
هند له افغانستان سره د استرازینیکا واکسین 15 لک ډوز مرسته کړي چې پرون په رسمي ډول دغه واکسین کمپاین پیل شو او په پلازمینه کابل او ولایتونو کې دا واکسین 315 تنو ترلاسه کړ. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ د ستري محکمې حکم سیاسي وباله. ستري محکمې پرون محمد امین فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیذي بند او 3,40,000 ډالر نقدي جریمه محکوم کړ. ښاغلی فرهنګ اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ازادي راډیو ته وویل د کرونا د واکسین لپاره د اپریل تر اخره افغانستان ته نشي تلی او تر هغه وروسته خامخا ځي.
که زه په هوایي ډګر کې ونیولم ما دې ونیسي. ما یو بل وخت هم د پولي چرخي یوه اوږده موده تیره کړې ده. له دې شیانو نه وېرېږم، خو د عدالت لپاره مبارزه کوم او دا هم وایم چې دا یوه سیاسي موضوع ده چې د دې په وړاندې یو لړ مسایل راسره دي چې باید ویې وایم.
فرهنګ له 2001 میلادي کال نه تر 2008 پورې د اقتصاد او د سوداګرۍ او صنعت وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د پاکستان د کرکټ غوره لیګ له سګنیو لوبو سره مخخه وکړه. خان په ټویټر لیکلی د ملي دندې لپاره له دې لوبو بهر کیږي او بل کال هیله مندې چې بیا ورسره یو ځای شي. راشد خان به په هغو دوو ټیسټ لوبو کې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ولوبیږي چې ټاکل شوی د مارچ په 2 او 3 له زیمبابوې سره په ابوظبي کې ترسره کیږي. راشد خان د پاکستان د غوره لیګ کرکټ لوبو کې د لاهور قلندرز لوبډلې لپاره دوه لوبې وکړې. د راپورونو له مخې د ایران د سیستاني بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې تر پرونۍ نښتې یوه ورځ مخکې سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو پر قاچاقونکو ډزې کړې وې او 100 تنه یې وژلي وو. د همدې وژل شویو شمېر هرانا خبري اژانس 2 تنه یادوي، خو یو شمېر سرچینې وایي تلفات تر 100 پورې رسیږي. ایراني چارواکو د پرونۍ نښتې تایید نه دی کړی. او د امریکا سنا د سیشن بپرس لیندا توماس گرینفیلد په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفیر په توګه تایید کړه. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر پرون د غونډې پر مهال ویل گرینفیلد په داسې وخت کې کار پیلوي چې د نړۍ هیوادونه باید له کووید-19 سره په مبارزه کې او د اقلیم د بدلون په برخه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي. میرمن گرینفیلد څو لسیزې ډیپلوماته پاتې شوې. د لایبریا، سویس او پاکستان په ګډون د امریکا په سفارتونو کې کار کړی دی. دا د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په وخت کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افریقا د چارو مرستیاله وه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د راپور په ځواب کې وایي تر هغه ډیر ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي چې په دې راپور کې راغلي. د ملي دفاع وزارت هم طالبان ډیر ګران بولي.
کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور توریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي، القاعده د داعش ته نور دي، یعنی دی و ته زمينه مسایده کړ د هغه د چتر لاندې دي او فعالیتونه لري، نو دی و جنگ ته شدت ورکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم پرون ویلي چې افغان ماشومان په وړاندې تاوتریخوالی 14% زیات شوی. د تاوتریخوالی د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ یو کارپوه وایي
ماشومان په بار باندې چې داسې تاوتریخوالی دي، یو علت فقر، غربت، بیچارګي، وایي د حقونو په بار باندې پوهاوی نشته. همدغه عمده علتون دي او جګړه ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونیسکو په سازمان کې د ثبت لپاره وړاندې کړي.
دغه درې فرهنګي میراثونه چې ملي اتڼ، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د نوي راپور په ځواب کې وایي تر هغه ډیر ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي چې په دغه راپور کې یادونه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د سې شنبې په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې څرګنده کړه چې په 2020 کال کې د 45% کې ملکي تلفاتو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. د راپور له مخې پروسه کال د جګړو او شخړو پر مهال تر 3000 ډیر ملکیان وژل شوي دي. احمد شیبر راپور لري.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو هرکلی کړی، خو وایي د شمیرو په برخه کې باید ډیر دقت وشي. د یوناما په پرونی راپور کې راغلی دي چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ د دسمبر تر 1 د شخړو او جګړو پر مهال تر 3000 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 5000 ډیر ټپیان شوي دي. د راپور له مخې طالبان د دې مرژوب لی د 45% کې مسؤول دي. په دې راپور کې د 8% تلفاتو مسؤول داعش بلل شوی. افغان ځواکونه د 2% تلفاتو مسؤول او بهرني ځواکونه د 1% تلفاتو مسؤولین بلل شوي دي. د افغانستان د امنیت شورا په خبر پاڼه کې چې تیر شپه ناوخته خبره شوه راغلي دي چې په حقیقت کې د طالبانو مسؤلیت تر دې ډیر دی چې د یوناما په راپور کې دوی ته راجع شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د اکثرو ترهګرو ډلو د فعالیت زمینه برابره کړې ده او د دې لپاره چې دا ډله د خلکو له کورونو د سپر په توګه استفاده کوي ملکیانو ته تلفات اوړي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست شاه محمود میاخیل هم ورته ادعا لري. د پرون ملت ته د دولت ته حساب ورکولو په غونډه کې په کابل کې وویل
طالبانو کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور توریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي کال قاعده د داعش ته نور دي ان دی و ته زمينه مسايده کړ دا غي د چتر لاندې دي او فعالیتونه لري نو دی و جنگ ته شدت ورک دی و خشونت کم نکه په یو سل دوه دیرش ولسوالۍ و کې دی و تهاجمي حمله وکړلې په دې تیر کال کې چې هغه ونیسي او همدارنګه و ولایتونه چې نه دی و دغه پلان و چې دغه ولسوالیګان او دا بسره ونیسي.
یوناما په خپل راپور کې ویلي دي چې د سپتمبر له میاشتې راپه دې خوا چې بین الافغاني مذاکرات د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوي دي په افغانستان کې شخړې زیاتې شوي دي چې دغو شخړو د ماشومانو او ښځو په ګډون د ګڼو ملکیانو ژوند اخیستی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د سیشن بی پورس په ټویټر کې د یوناما راپور نیمګړی وباله او ادعا یې وکړه چې د ملکي تلفاتو اصلي عاملان په دې راپور کې نه دي یاد شوي. د دې سربیره چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ تازه لیدنې کتنې پیل شوې دي خوشخړې په افغانستان کې نه دي کمې شوې. دواړو لوریو روانه اونۍ دوشنبې بیا خبرې پیل کړې. خلک له جګړو ستړي شوي او له دې خبرو د سمدستي اور بند تمه لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسن په یو تازه راپور کې وایي په 1999 کال کې د ماشومان مرګ جوړبل 15% راکمه شوې خو په وړاندې تاوتریخواله په ټوله کې 14% زیات شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسن له قوله د ماشومان د وضعیت په اړه د غموندنې د هیواد په 28 ولایتونو کې لڅېړنو وروسته ترلاسه کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په یو تازه راپور کې وایي سږ کال د ماشومانو د مرګ ژوبل شمیر تیر کال په پرتله 25% راکم شوی دی. د کمیسون په خپل تازه راپور کې دا هم موندلی چې سږ کال د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 14% زیاته شوې. د دې کمیسون د ماشومانو برخې غړي راځي سیال کابل کې خبري ناشته ته وویل
در سال مالی 1399
په 1999 کال کې 15,313 ماشومان او 1,391 ماشومان چې د سیړنې شپږ 20% جوړبي د تاریخوالي قرباني دي. نو په دې اساس ویل شو چې په 1999 کال کې د ماشومان پر وړاندې د تاریخوالي کچه 14% زیاته خو د تلفاتو په اړه په جګړو او شخړو کې وژل شوی 15.1% کموالی راغلی.
په دې راپور کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډولونه رواني، فزیکي، اقتصادي او جنسيتي تاوتریخوالي یاد شوې دي. د دې راپور د معلوماتو لمخې په تاوتریخوالي کې 11 د وژنې، 4 د جنسيتي زورونی، 2 د سوځېدو، 111 د وهلو او ډبولو او 433 د تاوتریخوالي نورې پیښې ثبت شوې دي. دا کمیسیون د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین، کورنۍ، ښوونکي او د ټولنې نور غړي یاد کړي. په دې راپور کې په 1999 کال کې شاوخوا 2019 ماشومان وژل شوي چې د شمیر تیر کال 2016 نوی وو. په ورته وخت کې د ماشومانو روزنې په برخه کې ځینې پوهان بیا د عامه پوهاوي نشتون د دې تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده دلایل یادوي.
ماشومانو په اړه باندې چې دا تاوتریخوالي چې یو علت فقر، غربت، بیچارهګي او د ماشومانو د اساسي حقوقو په اړه باندې ناسم پوهاوی د هغوی د حقوقو په اړه باندې پوهاوی نشته همدغه عمده علتونه دي او جګړه ده. سر ټول په همدا ده چې کورنۍ او ادارې مسؤل دي چې د هغوی د حقوقو څخه دفاع وکړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومان روزنې ته په دې راپور کې هم اشاره کړي. د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ سکل د ماشومان د روزنې په برخه کې 14.5% کموالی راغلی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګیست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. هم درس کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې واوري. افغان حکومت وایي د خپل غیر ملموس فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یونسکو کې اقدام کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا مهال د دغه هیواد درې غیر ملموس فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ کړي او اسناد یې د یونسکو سازمان ته هم استولې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان حکومت وایي د خپل غیر ملموس فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان یا یونسکو کې اقدام کړی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د محلي دغه هیواد درې غیر ملموس فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ کړي او اسناد یې د یونسکو سازمان ته استولې دي. پدې کلتوري میراثونه کې چې افغان چارواکي یونسکو کې د ثبت هڅه کوي د میناتوري هنر ساز او رباب او همدارنګا تاړ شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د افغانستان دغه درې ډول غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو د سازمان په معیارونو برابر دي او دغه سازمان ته اسناد استول سوي دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن د ازادي راډیو ته ویل ل دغه شمیر میناتوري به د افغانستان او ایران د ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوالو فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپږ کتاب تر رجستر شوی واستول. په دغه درې فرهنګي میراثونو کې ملي اتڼ، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
لدی وړاندې ایران په یونسکو سازمان کې د دغه هیواد د فرهنګي میراثونو په توګه د میناتوري د ثبتېدو لپاره اقدام کړی و چې په افغانستان کې له زیاتو غبرګونونو سره مخ شو. افغان فرهنګي چارواکي او یو شمیر فرهنګیان ټینګار کوي چې د میناتوري هنر د رامنځته کېدو اصلي ځای هرات ولایت دی او شاوخوا 15 پیړۍ وړاندې په دې ولایت کې کمال الدین بهزاد د دې هنر له بنسټګرو څخه و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې ټول هیوادونه هر کال په یونسکو سازمان کې د خپل فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره تر مارچ میاشتې مخکې خپل مستندونه دې سازمان ته استوي. د دې په خبره د مهال په یونسکو سازمان کې یوازې ملموس فرهنګي ثبت دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن د ازادي راډیو ته دا هم ویل چې افغانستان د مهال یوازې شل ثبت شوي فرهنګي میراثونه لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې د خپل سیمو د ثبت وړ فرهنګي میراثونو په اړه دي مستندونه جوړ او دغه وزارت د راتلونکي کې د ملي فرهنګي میراثونو په ډله کې دي د ثبتېدو لپاره واستوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پرکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوري اورو.
انډیپندنت ورسپانه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو ورستي راپور ته پام اړولې او لیکي لکه چې د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې پیل شوې په دې هیواد کې ملکیانو ته مرګ ژوبله لا زیاته شوې ده. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه په دغه راپور کې چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال په جګړو کې ملکیانو ته د اوخت مرګ ژوبله شمیرې خبرې کړي ویلي چې که څه هم په ټوله کې په دې کال کې د ورم 2019 کال په نسبت د ملکی تلفاتو شمیر کم خو په وروستي فصل کې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره له دوسر د ملکی تلفاتو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. انډیپندنت وړاندې لیکي ورسته له هغه چې د تیر کال د سپتمبر په 12مه په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې د همدې کال په وروستي دریو میاشتو کې د ملکی تلفاتو شمیر د مخکنی 2019 کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 15% زیات شوی دی. ملکیانو ته تر ټولو ډیر تلفات په نومبر میاشت کې اوختی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي کېدای شوې چې 2020 کال د افغانستان لپاره د سولې کال وای خو پر ځای جګړو بیا هم د پزرګونو کسانو ژوند واخیست. د انډیپندنت په لیکنه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د 2020 کال د ملکي تلفاتو د پسلو کې 12 مسول د دولت مخالف وسله والې ډلې بلل شوې چې طالبان د 45 سلنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 8 سلنې او د دولت ضد نور عناصر د 9 سلنې مسؤل بلل شوې دي. دغه راز د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه یوازې د 1 سلنې یعنی د 140 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوې دي. انډیپندنت لیکي له یو کال راهیسې هیڅ امریکایي سرتیری د افغانستان په جګړه کې نه دی وژل شوی. وروستی ځل چې دوه امریکایي سرتیری وژل شوي وو هغه د 2020 کال د فبروري 8مه یعنی له طالبانو سره د امریکا د تړون تر لاسلیک 2 اونۍ مخکې وه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې طالبانو په تیر نږدې یو کال کې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې ده. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې امریکا په وزي حضور ته کتنه کړې او لیکي جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې له دې پوښتنې سره چې په افغانستان کې د وضعیت له خرابېدو سره څه وکړي مخامخ دی. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له طالبانو سره په کړي تړون کې دا منلې چې تر مې میاشتې پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي. اوس به بایدن پریکړه کوي چې دغه ژمنه پوره کړي او ټول ځواکونه تر هغې نیټې له دې هېواده وباسي او کې دی یو څه نورې مودې لپاره هلته پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه په دې برخه کې ښایي د هغه راپور موندنې له بایدن سره په پریکړه کې مرسته وکړي چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دې وروستیو کې ترسره کړې ده. په دې راپور کې د هغه ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه چې د مۍ لومړۍ ده وغځوي او په دې هېواد کې د امریکا پوځي حضور او ورسره اقتصادي مرستو ته تر هغو دوام ورکړي چې د امریکا هدفونه ترلاسه شوي نه وي.
ایران اعلان کړی دی چې سر لنن نه د خپل اټومي تاسیساتو ناڅاپي تفتیش ته اجازه نه ورکوي. درې اروپایي هیوادو چې له ایران سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړی وو د تهران دغه پریکړه غندلې ده او دای د تهران لکړو ژمنو سره غړونه بللې ده. تفصیل د احمد شیبار پر راپور کې.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې دغه هیواد د اټومي تاسیساتو له ناڅاپي لیدلو سره مخالفت کړی دی. دا درې اروپایي هیوادونه وایي چې دا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د 2015 کال د اټومي تړون د ژمنو یو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تر دې مخکې په تهران کې خبریالانو ته پرون وویل چې هغه اضافي پروتوکول چې د ایران د اټومي تاسیساتو د ناڅاپي تفتیش اجازه یې ورکړې وه هغه بند شو.
لنن سهاره دا قانون اجرا شوی. هغه لیک چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې ته د فبروري په 15مه استول شوی موږ په رسمي ډول اعلان کړی چې د فبروري له 23 سهاره به دا قانون پلی کیږي.
د تهران له دې پریکړې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ شوی تړون په تړاو واټن پسې زیاتی شي. له دې تړون څخه په 2013 کال کې د امریکا حکومت په هر شو. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د سیشن بی پروزویل موږ ډیر خوشاله یو چې ایران سرلننه اضافي پروتوکول ځندوي. په دې بیان کې له ایران څخه غوښتل شوې دي چې له هر هغه اقدام څخه چې شفافیت کموي ډډه وکړي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د بشپړې او په وخت همکاري ډاډ ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي بیا ویلي دي چې له اټومي قضیه به پښان شي او د یورانیم د غني کولو هڅې زیات شي. روسه تر دې چې په جنوري کې جو بایدن د امریکا ولسمشر شو د واشنگتن او د هغه لیدیت شریکان هڅه کوي چې امریکا بیرته د ایران له اټومي تړون سره یو ځای شي او پرې نشته چې ایران اټومي وسلې تر لاسه کړي. په دې ترڅ کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې عمومي رئیس پرون د هغه موافقه جزئیات بیان کړل چې د اونۍ په پای کې له ایراني چارواکو سره کړې و. د دې لمخې تهران منلې ده چې د ناڅاپي تفتیش له لغوه کېدو وروسته به هم تر دریو میاشتو پورې د یو شمېر څارونکو مخه نه نیسي. رافایل ګروسی د اټومي څېړنو په ارتباط د امریکا یو څېړنیز مرکز سره څرګنده کړه چې مهم فعالیتونه به د شوې موافقې تر وخت پورې څارل کیږي. د ایران بنسټ پالو پر ولسمشر حسن روحانی د اټومي څېړنو لپاره فشار زیات کړی دی. د دوشنبې پر ورځ پارلمان د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران له اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د خوست د نړیوال وای ډګر د ټرمینل ودانیزي چاري په بشپړېدو دي. او پراتونکو څو میاشتو کې به پرانیسته وشي. چارواکي وایي د خوست هوایی ډګر ترمینال د افغانستان د هوایی ډګرونو تر ټولو لوی او د نړۍ د اوسمهالي معیارونو برابر یو ترمینال دی. د چارواکو په وینا له دې هوایی ډګره به په دې ولایت د وچو میوو صادرولو سربیره هر کال نږدې شپږ لکه مسافرین هم تګ راتګ کوي. نور حال د نجیب العلو خیل په دغه ریپورت کې له خوسته.
د خوست نړیوال هوایی ډګر چې ودانیزې چارې ولسیزه مخکې پیل شوي او د هوایی ډګر ته لمخ کې پروازونه کیږي، د ترمینل چارې هم قرار قرار په بشپړېدو دي. د چارواکو په وینا د خوست هوایی ډګر ترمینل چې په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل دی، په نړیواله کچه د اوسني عصر د اړتیاو سره سم جوړیږي. د هوایی ځواکونو متقاعد افسر خمر زمان چې د هوایی ډګر او ترمینل د لیدلو لپاره ورغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل
د خوست په هوایی ډګر تاسیساتو کې زه وګرځېدلم، ترمینل مې وکتل او په هغه مسلکي لحاظ دا ترمینل چې مو مقایسه کړو د باګرام د هوایی ډګر سره او د خجرواش د هوایی ډګر د ترمینل سره ډیر فرق لري. دغه ترمینل د اوسني عصر د غوښتنو سره سم جوړ شوی ده. د الوتکو تمځای مې وکتلو، هغه هم ډیر په کلک او محکم ډول کانکریټ چې مو وکتو جوړ شوی دی، او خپل د ننه ترمینل په هغې کې هغه مختلف زینې و د سیفټي سیکوریټي د مسؤلینو ځایونه او په عین شکل د اطفایي سیستم دا چې مو وکتل ډیر په عصري و د ننني وخت و زمان د غوښتنو مطابق دي.
د خوست هوایی ډګر نه یوازې د هیواد په کچه یوه اوږدمهالې زیربنایي پروژه ده، بلکې په اوس وخت کې په دې پروژه کې لسګونو فنی او غیر فنی کارګرانو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د هوایی ډګر د پروژې مشر انجینر نصرت الله وایي
دا ساختمان سده تقریبا 300 نفر پورې من کارګر کار کوي. ترمینال دا تقریبا 3.5 متر مربع مساحت په دوه منځلو کې جوړ ده. ودانه لیفټونه لري، 15 دانه برقي زینې لري. نسبت د کابل یا نور میدانوي د افغانستان سره دا ډېر پروفیشنل یا بین المللي میدان دی. تقریبا 8000 متر مربع فرون ساحه لري. پارکینګ شاته د ترمینال شاته پارکینګ لري، ټیکس وی لري، او همدارنګه کنټرول ټاور او پاور پلانټ او د ذخیره آب سره دا شان موجود دی په موږ قرارداد کې. او ټول ټاورونه ته تقریبا موږ د برق کیبل ټول ټاورونه ته موږ مختبی یو کاري مختبی یو سره نو دا کارونه د موږ قرارداد کې شامل دی مختبی یو سره.
د دې هوایی ډګر په پوره فعالیدو سره به چین، عربي هیوادونو او اروپا ته د لوی پکتیا په ځانګړي ډول د خوست وچې میوې له هغې جملې د زنغوزیو او چارمغزو صادرول پیل شي. د خوست هوایی ډګر عامر عبدالصمد تڼیوال وویل د هوایی ډګر څخه به حاجیان حج ته ځي او د کرښې د پورې غاړې اوسیدونکي به هم ورڅخه د تګ راتګ ګټه اخلي.
د خوست نړیوال هوایی ډګر چې اوس مهال تقریبا ساختمانی چارې 49% پر مخ تللې دي، د روان کال حمل میاشت کې به رسمن تکیږي. د دې هوایی ډګر په جوړېدو سره به د خوست خلکو ته د کار زمینه برابره شي، د خوست تولیدات به د نړۍ هیوادونو ته خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نور هیوادونو ته پر مثلا اروپا او د جرمني هیوادونو ته صادرېږي. د دې هوایی ډګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. د لوی پکتیا او راتلونکي کې زمونږ د اخوا سیمه ورونه به د دې هوایی میدان څخه رفت آمد کوي. خوست به په راتلونکي کې د افغانستان یو د تجارت څلورلارې.
د ځینو سرچینو د معلوماتو پر اساس د دې ولایت خواوشا 50,000 کسان یوازې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. کڅه هم د افغان حکومت چارواکي او د خوست نړیوال هوایی ډګر د پروژې مسؤلین دا هوایی ډګر د هیواد په کچه له مهمو تجارتي او مسافرو د لیګ را لیګ له هوایی لارو څخه بولي او تم سرګندوي چې پراتون کې میاشته کې به رسمي پرانیسته وشي. خو تر اوسه د هوایی ډګر ته غزیدلې لار خامده او د هوایی ډګر په داخل کې د ډېرې لوړو شورو هوارکاری هم نه ده شوې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
الله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
من نکم چه آزادی رادیو تا مغوگ نیواله ده پا دول از شپگنی منزنی چپا او اف ام سر شر پینز بندی خبرونی کو ده آزادی رادیو او ریدو تا که انترنت لره آزادی رادیو دات کام که هم کوله شه چه ورشه او صفاتو گز مغوگ واره او سم چه پا ونسان که اتنیمی بجی دی لرندو خبرونو تا ورزو افغان چارواکی وی وسلوالو طالبانو پرون مازیګر د مرکزی بغلان ولسوالۍ د روغتون مسؤول ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی وژلی دی. د بغلان امنیتي چارواکو او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند طارق آریان د نرمګوی وژل کیدل تایید کړی دی. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمېر نورو مسلو په خاطر موسکو ته ولاړ شي. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لوري مخته وړل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ د سترې محکمې حکم سیاسي وباله. سترې محکمې پرون ښاغلي فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیزي بند او $340,000 نقدي جریمې محکوم کړ. د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شمې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا سنا جرګې لینډا توماس ګرینفیلډ په ملګرو ملتو کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړه. او د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د پاکستان د کرکټ غوره لیګ له سګنیو لوبو سره مخه وکړه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. دوی منی مای پیلو پیل په یو مفصل راپور کوي چې د پښتو ژبې په اړه ده. پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ یوه ژبه ده چې له ارقامو سره سم د شاوخوا 2 میلیونه خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یوه ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده ګرځول شوې. احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسني حالت او ننګونو ته کتنه کړې ده. دا مفصل راپور واورئ. تر هغه وروسته ازادي اوریدونکو اونیس خبرونه هم مه هیروئ.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمېر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسله ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅیده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپوه سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، زین وګړي دې ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې وایل شوي ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکي ژوندي آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 6 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندي لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته سوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده، او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړۍ برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا با ثبات ژبې دي چې څه باندې یو 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبر سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حساب کیږي او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتویچ پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 43.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پاڼي رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده، خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتون خوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوي. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت ته راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کیږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه یو ده، ریاستي تور باندې په مخکی بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قامي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
او په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسه د کتابو د لیکلو او د ترجمو او د لکتاش چې د نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو پر لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډیر سریع دی په اخیری 30 کالو کې. یعنی یو داسې خیزه وهلې دی چې د ډیرو زړو ژبو سره د ځان برابر کړی دی. زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، مخصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی، چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511، او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کیږي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونې خبرونه در تخبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي، او د دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي، د غوي جوابونه ووري. البته د خبرونې په یو برخه کې د کونړ ولایت، او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر منظم ورځو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی، او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې مصمم صاحب خبرونه ته شرغلی. او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته در ووړم، چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري، او بیا به راسو ستاسو جواب ته.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ حکم ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه دی شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولو چارواکو ته ورسوئ، چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
شراسن روختنی په دوا کې کوایم په کونړ کې پرستیو کې د اختیاف برخه کې دلته دولت لوري هڅه ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچا یو لوی روغتون کار پیل کړی، 220 روغتون دی چې مخکې د دینه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لري. په دغه وخت کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړې، چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې ترڅنګ په ولسوالۍ په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړې، چې په روان کال کې 3 ولسوالۍ روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې د دې سیمې د خلکو د نبوس په سطح باندې غلطه د روغتیايي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالۍ هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو، څو دغه روغتیايي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري. په دې روان کال کې تقریبا 3 روغتیايي مرکزونه ارتقا کړل.
بله، ډېر مننه. دا بل اوریدونکو به هم اورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته پراسو.
السلام علیکم. کافی کله اند کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د سری مړې د کړي څخه روان دغه منګه سری مړې کله چې د پول نه لري، او په دې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کومري د سیاسو کټونو سم چلے تر ولسوالۍ تر څنګه پول دغه ته رسو خلق سخت و مشکلات و سرمخ دی کم امنیتی سنزم نشته چه دولت وی دلته نه جوړو مثلا ډیر وادي را سره وکړي انتخابات به دغه پول جوړ نشو چې لکوم د ازادۍ اړیو نه چې دغه پیغام زما نه شرکی
بلم سلام صاحب
مننه د عدی کولا ورور د پښتنې په جواب کې وایم اوس هغه پخوانی وخت نه دی اوس ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي منګه بودیجه کې ولست ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي په ولسوالۍ کچه هم د خلکو وختنی راټولېږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته موږ بودیجه جوړو او هغه په ولایتي پلان کې ځای کوو د پلان له مخې بیا هغه پلان وزارتونو ته هم لیږل کیږي د دغه ورو دغه موضوع موږ واغستله او د مرګوتو ادارو سره به شریک کو هڅه کوي چې د دوی دغه لاسرسی وکړي او د مربوطه کمیټه سره دغه وختونه شریک
کورمودن دغه راز یو بل اوریدونکو حمله رو د کونړ ولایت څخه ته د استونزه باور
السلام علیکم زنید ساته ما د کونړ ولایت د مانګیو لسواره نه زمون دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی او ګوکه کې بایګي زمون د والي ته محترم نه دا هیله ده دا سره کوم دی وړل شي والسلام
مسلمان صاحب دې تاسو
جوړ څه واقعي چې د پیج درې سړک دا یو لوی استونزه و او په دې ورستیو کې د ولایت مقام همدارنګه ورسونه وکیلانو په دې برخه کې ډېری هڅې کړې دي او زمونږه غا هیله مندیم پیدا شوې ده او بلکې دې کلک هیله مندیو چې راتلونکو درې څلور میاشتو کې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار پیل شي وست نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ یو شمېر سیمو کې هلته کار روان دی په چپی درې ولسوالۍ کې هم یو سړک ترمیم شو خو دغه واقعا چې دغه سړک په برخه کې ستونزې شته او ادارې په دغه برخه کې هڅې کړي او دوی ته ډاډ ورکړو چې په نږدې وخت کې د نوي کال په پیل سره به موږ ته ډاډ راکړل شوی دی چې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار به پیلېږي
کورودن یو بل اوریدونکی ورا سره دی
پیلي حکومت د انتخابات له مخ کې د پلان د وزارت نه اعلان وشو چې دوه لکه او درې څلوېښت زره تندونه موږ جوړوو چې د بارانه اوبه مهار کړو واړه او لوی تر اوسه پورې موږ هغه پلان په سترګو نه لیدلي او ډنډوکې موږ ته نه لیدل شوی تو د ځمکې للمي دي او شړې پرتې دي هیره مو د حکومت نه دا ده چې په دې پلان غور وکړي او خلکو ته خدمت وکړي او سلام په احترام
مننه
که د وبخار په برخه کې وایم په کونړ کې ډېرې سختې پروژې روانې دي که دغه نه نو زه اندازه به د هیواد په کچه لومړی ولایت چې د وبخار په برخه کې دلته ډېرې پروژې پلې کېږي موږ په کونړ کې اوس د بڼوالۍ زنځیروي ارزښت دغه پروژه هم پیل شوې ده د دې ترڅنګ دغلته موږ د لمریزې برېښنا په واسطه باندې د کرنیزو ځمکو د اوبه کولو پروژه هم روانه ده د دې ترڅنګ په دانګام ولسوالۍ او چپې درې ولسوالیو کې دغلته د باغونو جوړولو چې دغه باغونه به د څاڅکي سیستم په واسطه باندې اوبه کېږي د ورور چې خبره وکړه هغې د وزارت موضوع یاده کړه او موږ په کونړ کې په دې برخه کې د څاڅکي سیستم همدارنګې د مریضې برېښنا په واسطه د ځمکو خوړو په همدارنګې د کانالونو په واسطه باندې په دې برخه کې موږ ډېرې پروژې روانې اوس په نورګل ولسوالۍ کې یو لوی کانال روان دی چې تقریبا 12 کیلومتره کانال دی د دې ترڅنګ په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم یو لوی کانال بشپړ شو او په مرکز اسداباد نرنګ او مروري ولسوالۍ کې موږ د بخار سیستم د لمریزې برېښنا په واسطه چې ځمکې خړوبېږي تقریبا 300 به ځمکه باندې دغې نه خړوب شي دغه سیستم لرو او پلان هم دی چې دغه پروګرام نور ولسوالۍ ته هم وغځېږي نو په دې برخه کې یو څه هڅې شوي دي او بیا هم د خلکو تقاضا ډېره ده او هغه څه چې د ولایتي ادارې په امکاناتو په لاس کې دي موږ به د خلکو غوښتنې مرکز سره شریکو او دې برخه ته به لاسرسی
بله مسوسه یعنی داسې وخت معلوم دی چې څونه وخت کې به دغه کانالونه بشپړ شي او د خلکو د استفادې وړ بسي
او دلته په بیلابیلو برخو کې ما یادونه وکړه چې پروژې روانې دي ځینې پروژې بشپړې شوې دي ما یاد کړه چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر لوی کانال
پروژه بشپړه شو. وس په نورګل ولسوالۍ کې زموږ د یو غټ کانال کار روان دی چې تقریبا 10 کیلومتره کانال دی. اوس په وټپور ولسوالۍ کې هم د خوړو نړیوال سازمان په همکاري باندې چې خلکو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکوي هلته په یو کانال باندې کار روان دی. د لمریزو برېښنا پروژې مې یادې کړې او د دې تر څنګ په نوي کال کې هم موږ یو شمېر پروژې په پام کې نیولې دي. تر څنګ د مشروطې بودیجې له مخې هم تقریبا موږ د 9.8 میلیونه بودیجه موږ ته راکړل شوې. په هغې کې هم موږ د خلکو د اړتیاوو په اساس د خلکو د غوښتنو په اساس باندې پروژې نیولې دي او هیله مو دي چې د دغې سیمې خلکو ته پکې هم لاسرسی وشي.
بله مننه. شکایتونه خو ډېر دي خو موږ د بیلګې په ډول دغه یو څو راخیستي وه. یو بل اورېدونکی هم ستا نو د دې پوښتنه به هم واورو بیا به ستاس جواب واورو.
مننه زه هم خدمت کوم.
زه د کونړ خبرې کوم وروره. والله ازادۍ راډیو ته خپل نیکې خلی احترامات وړاندې کوم. وروسته مخکې ما یو پیغام نشر کړی و چې وزیر سره دا خبره شروع کړي د ماجبین او شهدا او د کونړ کې چې کم دا ماجبین او ریاست دی دا ټول په رشوت په واسطه باندې کار کوي. زموږ دوه درې کال روپۍ پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یې او بلته یې او رشوت یې هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زموږ دا خیله ده زمونږ دا آواز ماجبین او وزیر سره شریکي چې دا کونړ کې وای دا فساد په دغه ریاست کې دی. استاد مهرباني واړم زمونږ دا پیغام دغه ماجبین او وزیر سره شریکي چې زمونږ د کونړ د ماجبین دا مشکل ختم کړي. وسلام.
بله مسلم صاحب د دې ورور ادا او تاسو
مننه. مننه. په عموم کې کوم یو د هیواد په کچه د شهدا او معلولینو د دې د یو ارزیابي شروع وشي. کونړ کې هم دغه چارې ډېر په بریالیتوب سره پای ته ورسېده او تقریبا 10% کار به پاتې په دغه برخه کې. ډېر تقریبا د 10 میلیونو شاوخوا کې روپۍ د دولت سپما شوې چې ځینې داسې نومونه چې خلک شتون په اصل کې نه لاره او په دغه پروسه ډېره شفاف روانه ده. په دې برخه کې د ولایت مقام له لوري ډېر یو ګډ هیئت ټاکل شوی په کې کشفي ادارې دي د عدلي ارګانونو استازي هم په کې شتون لري. دغه پروسه جریان لري په کونړ کې. بل د ادارې د لوري د فساد ورونو ته بالکل موږ په اطمینان سره وایو. ولایت مقام د فساد پر وړاندې سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی او هغه ورونه چې دوی کوم اندېښنه لري د ولایت مقام دروازې د دوی ته مخلاص دي. یو هسي خبره ده او هغه څه چې دوی په شواهدو باندې ولایت مقام ته وړاندې کوي
هر څوک چې هغه سره قانوني چلن وشي. د زیاته برنامه کوم د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب کور مودن چې د دی ولایت اوریدونکو شکایتونو مو جواب کړل. ډیر مننه. مننه.
لطافه.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لنور ولایتونو څخه هم استاسي دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم په دې برخه کې په ګټه سره وورو.
دا هم قیس اتلې مداهې من ولایت د کجکی ولسوالینه. دلته د کجکی ولسوالۍ کې د مدمخ کې د زمیندار د ولی کیسې روانې وي. والی او د ولسمشر اشرف غنی له لوري واجه د خلکو سره وسو دي خو بیا ولی کار ولا بیا البته نه دي تر سره شوی. نو زه د نوور پوره چارواک څخه دا غوښتنه لرم چې د مرز زمیندار والا وکړي د کچې بزګران ډېر سخت اچا ته لري. نن نه د خدای په امان.
نو زه لغمانه د لنګر د سواري زه دغه هم کنه مطلب ان در کولم دا د دفتر ته څو څو کله موږ مایې ورو څه بس څه دا مشغول پیدا کړي کله راته ویل زه راوړم کله ویل ته چې زه راځم دا سره کوم کار زه سره کوم لاګانې شروع دي ولا کومه د فزیکر خو نه خلکو ته خلکو په ځاد کړي ورو دګر خو نه غوړي دا سره کوم خل ډیر چور چا کوم دته ولا دغه
bale ayat lo ayat yam de warda jorat ke jinki la solai khame adi ka dar saram wale de azadai radio kor kayun ke awridin ko ta salamun aw ehtiramat oran de ta muris tala tala salamun takha ta de murzati ma yidin sarahit ke kham ko mat na kai na hikmat na mer khairiya me sese استاد دې راځي هلاره په چارواکو دا غاښ کوم چې نور غیر ضروري مسایل به کم کی او دا مرګ دی مرزاتی نوی دین لپاره به هم یو څه تقاعد په قوم کې ولسی تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه مرزاتی نوی دین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دی. وسلام.
السلام علیکم، زما شوانه ګل احمد په نامه خبرې کوم. د عراق او د کندهار کابل پر لارې باندې دا مکور لکه دا جنډا ده، او دا کربا حساب پوستی مړ ډېر پاس به وي. موږ خپل د غټ مټر مټر روان یم، مګر څه کې د انسانیت نه کېږي. د کلا کوم دغه رقم دی نولک په نامه یو پوسته ده، در مټر څه دوه زره افغانۍ زره افغانۍ غواړي. دا مکور کوم دغه دوه درې زره افغانۍ غواړي، اجنډه کوم دغه دوه درې زره غواړي افغانۍ غواړي. دا ورور
السلام علیکم، بکار ولایت عذری ورسواله نزخو نیم خبر کومه. دا ډیر زاخر د منګل د درې پر د مخابرات شرکت نمنګ خواهش ته دې پر د دزګاله کوي چې اوی دې بل دزګاته پام لرنه وکړي. والسلام و ډیر احترام. آزادی رادیو نیو جهان مانن.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پرې شو، د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وې. کور مو ودان د دې موږ هم در تخبره کړ او